نو کې دلته مونږه محصول ولرو وو سوا کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غواړئ د څومره سخته درته تمامه سو
هغه ساتونه چې تیر شو داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول داسې مې وروکتلې نو ما به څه ویلې دا خبر مې همدلته پرېښوده تلیفون مې راواخیست چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده چنده منله راسره د رئیس صاحب مېرمنې ته نورو همکارانو ته تدریسي معاون ته مدیرې ته دوی ته مسجونه وکړل دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله نو د ټولو رنګونه داسې و لکه د ما مخامخ زیړ رنګ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څه ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاذ یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او چې څه ما ولیدل چې مې څه واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللې ده سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه څه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیر لوړه لاړه سي په ډیر لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راتوای چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو ډاکټر یاستی تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې باندې کړي
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانه وم مخ مې ورواړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسې دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې ستا ناستو ټول خندل ختل یو ځلې مې څه ورو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پوهنتونو امر سنې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنې د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونوکۍ ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله سنجونوکۍ لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همداسې همت لاسه ورنه کړي یوه ورځ به حتما دا ډله دا خلق دا جاهلين دا زناور بماتكو يا ورز بماتكو دير زرنا مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وهه ده سي ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو. نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره او لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال یې هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پوهنځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې. کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړل نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکه یي که هلک یي، مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه یې نه نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پرېوځي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شي چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخته چې مونږ د واټساپ کې سټوډیو دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل که مونږ بعضې صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې وه، دویم سمستر کې پانتون ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټره لاړ شي، انجینر لاړ شي، قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي. نو د دومره استقامت به نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي. دا خو ډېره سخته ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټول هغه افغانانو چې علم لري، د ټول افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی. د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کېږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کېږي، دومره سرزنش کېږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سیم نه پرېښودل کېږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د عده اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف به وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوانه انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشو، نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هغه د اسپو د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت در رسوای شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ځای شو، خیر که څلور کاله ځای شي، خو دا د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي، د یو بل سره احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو په دې چې مونږ همیش لکه یو چې د نورو کشورو خیرات ته مونږ کینو، د بانک جهاني خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشور رو خیرات تکینه. نو بس نام دا هیلم دا چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری، په هر حجاب که، په هر نظام که، بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاص شی.
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خو طالبان سره لده چه خپل یکرن دی شریعت مطابق گنی، بیا هم دی اسلام دارکن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پانتون که دی ماستری ترکه چیز دکلی کلی که بی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو. پا حنفی مذب که دا خزو تجارت، دا خزو قضایا، دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری. بلا قید و شرط. دو دا هر چانه پا دا بانی خب پویگی چه خزر تعلیم حق لری کنه، خزر داکتری حق لری کنه لری. خو مهم خبره دا اساسی خبره دا دا چه دو خپل جهالت و خپل حقاقت چه دو پس لکی لری، اما غ عقدینی ولیدی او دو غالی چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غالی چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یاد وي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردېدلی یم، زه خپله یعنی لږ مریضم وم. تاسې ایمانن دله وایم چې د دغه حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دغه مسلې سره اوښکې نور تللي دي، ځکه چې خپله عاجزي ګورو، خپله هېڅ نشو کولی، هېڅ نشو کولی. او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان یې د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمني نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی، او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وایي دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه، ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي. او دا صفت الله پاک چالو لویل دی، الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکلا په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته وایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترمو اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدارقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د افغانستان د جنکو پر مخ د مکتب دروازې وتړلې، شپږمه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه دي. متاسفانه موږ تاسو د اول نه د دې کمښت سره مخ نه وو. یعنی دغه ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیل کړی وي، او خدمات عرضه کړي کم وو، مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي. دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا فاطمه زړې دي، تقاعد کېږي، اکثر په رشته ووتي. ما د دو هغه ځای ناستې به څوک وي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پوده شته شو، خلاص نو خلک به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما دپاره ډېره جالبه دا ده کړل چې خپله ښځه په یو زېږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چا ته وړي، چېرته به وړي، ملا ته به وړي، دمه یي بل څه پې کوي. بل دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره دغه یو لوی جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک ګوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کوي.
بله، که راسو دې ته چې له یوې خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نورې بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کېږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خدای پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو لڑے کار دینا خلی تعلیم حق به راخلی، خدا خپل منفی اثرات لري، صحت ختمیږي، او هغه د شخصي پیسې چې مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختمیږي. ځینې سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کاټول نه هر څه آرام وي، هغه ته څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راوسه، زه خو بالکل ورسره په دې یعنی دعوه نه لرم او نه مرخه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي و، خو تا جنګ کولو افغانستان کې بې امنیتي و، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نو منځ کې خلک ویشل کېږي، ته به دې پوه شي چې بس ډېر د سکاپلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر ته پنچه کړي، تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو ډېر امنیت بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګور اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تلې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړي حلاله روزي پیدا کوله، د هغې نه اخلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمه وردار نه یو، کنه دا کار موږ نشو کولی. د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی، او نن هسې حکومت تر دې چې موردار شي بد خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هره ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک ته تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي. هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه باید وګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي، حج ته به نه ځي. دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي؟ یا به بل چېرته څنګه ځي؟ ننګرهار نه راځي کابل ته، یا خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا باید ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کښې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ولې د مطبوعات کښې څومره ښځو پار کوو، دا ولې خو مکونه پېپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې، ما دغې نه تلویزیونونه ما کورو شي، د رمضمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ول د راژراګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سروانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دې کښې نه و، تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنې د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هره ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادق وو، یو بندیز په دوی ولګي او هغه د ژوند د ټولو مظاهر داخلي بې برخې کړي.
بله خوګیاڼی صاحب، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي، یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کښې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، پلار که ډېر تعلیم یافته وي، روشن فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کښې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که دا ورونه یې ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د پلار چېرته اوسېږي و چې لس مه پرېږدي چې دا په لورګانو باندې تعلیم کوي، دا په لورګانو باندې مکتب وي. اکثر ورسره خستر کښې ورته نه ګوري او سر تګ راتګ ورسره راته نه کوي چې لورګان دې په کورو کوي، لورګان دې په کور کښې نه تشویفی دی ته چې باید مخکې هغه دې نه چې قانون سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم پرې ونه کړي. که نه دا خو مشکلات شته، اکثر هم په کورونو کښې نه حمایت کېږي. هغسې چې موږ په کورونو کښې زمون ته ارزښت ورکوو، هغسې چې کورونو کښې موږ زمون دپاره خواری کوو، او هغسې چې موږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغسې شرایط ورته مساعد وکړي. لوګان دپاره ډېر کم که مساعد کړو، ډېر کم، ډېر کم پلورونه، ډېر کمې کورنۍ دي که دا کار وکړي. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې لکه زمون غواړي تعلیم وکړي، درس کوي، او هغو دپاره نو اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو دو وضع کړل، دا درې کاله دا دوبې تعلیمه کړې په کورو کښېنولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې د سړی څلور کاله لوړ زده کړې سړی کوي، پوهنتون یې ختمېږي، خو دغه سږ کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کښېنوه، په اتم کښې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغېدله، که فاکولتا کښې وه هغه فارغېدله، که د دې پوهنځي کښې وه هغه فارغېدله. بدبخته نه ته په داسې وخت کښې دا ښځې به په کورو کښې چې کله د هغو اخرنی امتحان شي او ځي هغو په دې امید دي چې یار د امتحان به خلاص شو، نو سرټیفیکېټ به اخلم، یو ډیپلوم به اخلم، او سبا به ځم چې دا به کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلې کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته واخله، هغه بس په هماغه شوه بس تصمیم بیا ونیسي، فرمان صادر کړي، جوابات چې راشه په کور کښې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کښې مثلا طبي پوهنتون بند، نور پوهنځي بند شول، بیا اکثر نجونو همدغو دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، دوه کلنې صحي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبی پانتون راځي دلته دوه کاله 19 کړه مجبوریږي وځي خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمينه برابر وا دوی راغله او دای شروع کړلې د سینجن ستات چې ام دا اوس په دوم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمې د امکان لري
ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتې دوزده کړي وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابله دی تاسو لختي په دې مجبوریت کې مشوره کوي دوی پوهېږي جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نه شم پخوتي نو بېکار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځ راغلی دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځ
افغانستان منو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي
یو خو ټولنه چناتي ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاش نه ډاکترانو ته لاش ووځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي لټوي یو ښځه ډاکتره لټوو زو معاینات ورسره کوو یعنی په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراتې دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکټرې دي نارینه خو څه کوي نو ما ته وایي چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې هغه خارج کې وي یو کاناډایي یو امریکایي که هغه نارینه ته ځي ښځینه ته ځي هغه ته پروا نه کوي که هغه چا ته ورځي پروا نه کوي خپله تداوي کوي مګر ته خو مسلمان یې ته خو پښتون یې ته خو افغان یې ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي پر سبا یو څوک مړ کېږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي مې نارینه ډاکټر ته وشي څنګه بې ستاوجدانې مني خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکترانو ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګانې ورسره ولري نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ما ته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ما ته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویلن حکومت وي شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام وکړي خو دا کال دې نور دوام وکړي دا دوه کاله نور دوام وکړي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به مړ کېږي یا به تقاعد کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نور جنتې نشته چې دا د کومه خانه کې نه داسې بابا تاسو سره چې داسې کوو دا خانه کې کار کوي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بل څه د افغانستان خو لپاره
نکله چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثر کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوی خلک دي انجونې به مکتب ته ځي کځي با کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لیدي چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته جواب ولري
دلته څه شي دی یو خو هغه و چې دنه کسانو د هغه سیاسي پراوډو ته لابي کوله د هغه حکومت ته ناراضه و یا نو هغه حکومت دوه کړل و هغه حکومت دوی سره و هم د کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب پانه طالب نه دی یو دوی په توافقات کې بده شې نو او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم زمو پرېږدي دا کار مو سره پرځانو نه کړی وي نه وي من لوي کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه قداري کړی دی نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کې مونږ ته ویل دي نشته نو مونږ سره خبرې کولې مونږ ته ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې مونږ ته دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو
چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما ته د ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. مونږ ماقیم چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې چې دور ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي. پس بله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو یې مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هغو حل کړي که پر ازای د هر کړه هر کړه کې باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي. ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین حاصل شوی وي، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی په طالب ځي سبب وایي بل څوک راځي بل څوک راړی بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دونه یو قوي تضمین حاصل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. زه چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې، هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کړي ښکته پورته ګونډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې اوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای چوپان دي څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډه را منډه وي کار کړي، او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته د دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګي دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګي دلته باید په کاناډا امریکای کو سره دا باید رخشی او وسره جیک شي کنه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پر همغږي کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځ پیدا کړل، او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر گزار دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر گزار دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر گزار دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولس ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوالو کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول، خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبره هم کولی شو رسانې ته هم وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري موږ ولې دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدران سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا خو هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه دشب خانه تزی نه دی کلینیک تزی او هیچ چیز تدین نزی وقت دو کرو که دین دخول نور خواهند دپاره بودی گوری جنر نه تونه مشکل اکثر مخیگی ام دقا طالب تونه مشکل سر مخیگی شد خزینه دکتران شب خانه بنده بی دوا پی بنده بی لابراتوار پی بنده شد دخول مرزا ملکی که نمرکیگی پس دقیقا دو پدی پویگی چه دلتا دخوز شتون او تونه ضرور ده او تونه ورطا ضرورت افغانستان
بله خوگ یعنی سب افغان میرمنه کلاچی دوی ادی خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو غیلا دوی ته دریږي کوم کسان چې بهر دی لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نکوي یا د څه کمې کوي دوی ته باندې تاسو وایل څه وی
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نه رایې اغوستې دي هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مخې نه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلاتو سره مخ کېدون باید دا کار هم کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار کوي لیکن هره ښځه باید دا کار وکړي د خپلې خور دپاره د خپلې مور دپاره د خپل ورندار دپاره د خپل ترلو دپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې
به واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته بل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو کړو نو حتی کور کې به مې پټ شاګردانو ته درس ورکولو زما خیر دیږي ننګرهار کې یو ډېر معلمانو ما سره وي زه د ولسي ادارې معاون ومه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته مې ځان ته جغرافیې ته مې کور کې درس ورکولو دروازه راغله دروازه یې راته وویل راته چې تر تعلیم وزیرې در ووسه پاینده کړې ته دلته ماشوم راغی درس یې ویلې یو چې مو خبر نه یي مونږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د مونږ وویل دی چې شل کاله مې بیا هغه دی کار مو کې منډې مو کړې وو منډې مو کړې وو تر پارلمان هم ورسېدو دولس کاله م هلته تېر کړو یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او شکو پسې مې وړه ناشته بچنه کوي هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه دې تړلی دي داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا فاکولته ویل ده په کور ناسته دغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کېدی شي هغه د هغه کور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دو باید پر پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوږیاني صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ
Deus, Dereman.
درن دوستانو داوه د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد سیمه خوګیانی تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری
سیس کی غریبی دا خفا کی